صاحب په استودیو خوش آمدید.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو یو ساعته خبرونه تاسو هرکلی کوم. د خبرونه به هم د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو، خو په لنډه خبری برخه کې به واوري چې د ملي دفاع وزارت د خوست په ځاځي میدان او د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالیو کې د افغان او پاکستانی ځواکونو له نښتو وروسته پوځي احضارات اعلان کړي دي. د هر څه وروسته راځي قدرمن اوریدونکو لومړی پام وکړي خبرونو ته. افغان چارواکي د فراه ولایت په پښترود ولسوالۍ کې د څلوېختو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. ولسمشر اشرف غني امر کړی چې د ټولو قلي اردوګانو د اړتیا وړ غوښې لپاره دي د کوچیانو مالونه په مناسبه بیه واخلي، او سوریه وایي هغه توغندی ویشتلی او له منځه یې وړی دی چې پرون شپه د شایرات د هوایي اډې پر لور توغول شوی و. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د فراه ولایت په پښترود ولسوالۍ کې د څلوېختو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په وژل شویو کسانو کې د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو څو پیژندل شوي قمندانان هم شامل دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل چې په پښترود کې د یکشنبې په شپه پوځي عملیات پیل شول. هغه کسان چې په دې عملیاتو کې وژل شوی دي یو ابراهیم جریر دی، بل ملا بصیر او حافظ نیکپال چې د دوی مشرانو. هغوی په عملیاتو کې له خپلو 30 وسلوالو سره یو ځای ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویل چې وژل شویو کسانو په پښترود ولسوالۍ او د فراه په نورو سیمو کې د امنیت د خرابولو هڅې کولې. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د حکومت اجرایه ریاست وایي د شفافو او باوري انتخاباتو ترسره کول په افغانستان کې د ثبات او امنیت ضمانت کولای شي. اجرایه رئیس عبدالله پرون په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازي پیری مایدن سره په کتنه کې وویل حکومت د دې ډول انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازي ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د روانو انتخاباتو له شفافیت سره به همکاري کوي، او باور یې څرګند کړ چې افغانان به په دې بهیر کې خاونده واخلي. په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د تلې یا میزان د 28 نیټې لپاره په پام کې نیول شوی دی. ولسمشر اشرف غنی د هیواد امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د ټولو قلي اردوګانو د اړتیا وړ غوښې لپاره دي د کوچیانو مالونه په مناسبه بیه واخلي. په دې اړه د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی پرون د هرات، بادغیس، جوزجان او فاریاب له یو شمیر قومي مشرانو او د کوچانو له استازو سره وکتل او د هغو پر ستونزو خبرې وکړې. کوچانو د نورو ستونزو ترڅنګ د وچکالۍ له کبله د خپلو څړځایونو له کمیدو او اقتصادي کمزورۍ شکایت وکړ. د ارګ د خبر پاڼې له مخې خغلی غنی ویل چې د کوچیانو د اقتصادي ملاتړ لپاره به امنیتي ادارې له دې وروسته د کوچیانو مالونه په مناسبه بیه اخلي. هغه ژمنه کړې چې د څړځایونو په تړاو د ستونزو حل تقریبا یو کال وخت غواړي، خو ده ویلي دي چې د مالدارۍ له پیاوړي کېدو سره د مرستې لپاره به د ترکمنستان له ولسمشر سره خبرې وکړي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د سوریه دولتي ټلویزیون وایي د دې هیواد د هوایي مدافع ځواک هغه توغندی ویشتلی او له منځه یې وړی دی چې پرون شپه د الشایرات د هوایي اډې پر لور توغول شوی و. په راپور کې نه دي ویل شوي چې د هومس پر سیمه دا توغندی چې د سوریه دولتي ټلویزیون پر د هیواد یرغلیز اقدام بللی د چا لخوا توغول شوی و. رویټر خبری آژانس د پنټاګون د ویان اریک پاهون له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د امریکا پوځ په سیمه کې دا مهال پوځي فعالیت نه لري. اسرائیل له دې مخکې د سوریه د جګړې په ترڅ کې هغه ملیشې په نښه کړې دي چې ایران یې ملاتړ کوي، او د سوریه د ولسمشر بشار اسد له ځواکونو سره اوګه په اوګه جګړه کوي. د پرونی حملې په اړه د اسرائیلو پوځ له تبصرې ډاډه وکړه. د روسیه پوځي چارواکي وایي نړیوال څارونکي کولای شي چې د چهارشنبې په ورځ د سوریه دوما خرګوټي ته ولاړ شي. د سوریه د دفاع وزارت جکپوړي چارواکي ایګر کریلوف پرون د هالند په هاګ ښار کې د امریکای وبخي د روسیې د دفاع وزارت جکپوري چارواکي ایګور کیریلوف پرون د هالند په هاګ ښار کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان غونډې ته وویل چې د دې نړیوال سازمان څارونکي سبا په دوما کې څارونه پیلولی شي. په دې سازمان کې د امریکا استازي کین وارډ وویل چې روسان ښایي مخکې له مخکې د حملې سیمې ته ورغلي وي او د حملې په اړه کره شواهد یې له منځه وړي وي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بی بی سی ته وویل چې نړیوالو ته ضمانت ورکوي چې د پیښې په ځای کې هیڅ لاس وهنه نه ده شوې. د اپریل په 8 نیټه دمشق ته نږدې د ختیځ غوتې ښار په دوما سیمه کې په حمله کې د زهرجن ګاز څخه کار اخیستل شوی و چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا درې څلوېښت ملکي کسان یې ووژل. د بشار اسد رژیم او روسیې چې کلک ملاتړ یې کوي په دوما کې د کیمیاوي وسلو د استعمال تورونه رد کړي دي. او رستای خبر د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یو ځل بیا له ایران سره د لویدیز د پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. هغوی په لوکزامبورګ کې په دې اړه خبرې وکړې او د سوریې په کړکیچ کې د لاس لرلو له کبله پر ایران د بندیزونو لګولو وړاندیز یې هم رد کړ. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشرې فدریکا موګیرینی وویل چې تر اوسه په ایران د بندیزونو پر زیاتولو موافقه نه ده شوې. د موګیرینی په وینا پر اتلونکو څو ورځو یا اونیو کې به د سوریې په کړکیچ کې د ایران د رول په اړه بحث وشي. دا خبرونه اوس هم د ازادي رادیو د دې لاندې خبری برخې د اورېدو بلنه درکوم. د افغانستان د سرحدي امنیتي د افغانستان د سرحدي سیمو امنیت د هیواد سرحدي ځواک ته سپارل شوی او سپارښتنه شوې چې پر ګډه پوله د پاکستان لوري هر ډول سرغړونې ته په وخت سره ځواب ورکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د خوست په ځاځي میدان او د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ له وسلوالې نښتې وروسته د امنیتي ځواکونو ته لومړۍ درجه پوځي احضارات اعلان شوي دي. د هغوی په وینا پاکستاني چارواکو ژمنه کړې چې بیا به داسې پیښه نه تکرارېږي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلالزی اوروي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د خوست په ځاځي او د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالیو کې امنیتي ځواکونه د اولې درجې احضاراتو په حالت کې دي او پاکستانی پلاوی ژمنه کړې چې بیا به د افغانستان پر خاوره تیری نه کوي. د ملي دفاع وزارت ویان محمد راتمنش پرون ازادي راډیو ته وویل د ځاځي او ډنډ پټان ولسوالیو په څلورو ستراتیژیکو سیمو کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. راتمنش وویل د افغانستان امنیتي ځواکونه له هر ډول بیړني حالت سره مخامخ کېدو ته تیار دي خو په سیمه کې وضعیت کرار شوی دی.
ببینین ما به احضارات درجه یک گذشت
موږ خپل پوځي قطعه د ځاځیو او ډنډ پټان ولسوالیو په څلورو ستراتیژیکو سیمو کې ځای پر ځای کړی چې اوله درجه احضارات لري. موږ د هغو ترورستانو فعالیت منتظر یو چې شایي وروسته په سیمه کې فعالیت کول غواړي، لاري بندوي یا خلکو ته ستونزې جوړې کړي او د امنیت ټینګولو لپاره هلته یو. خو هغه مسله چې له پاکستاني پوځیانو سره پېښ شوې وه هل سوي وضعیت کاملا قرار دی او هیڅ ستونزه نشته. د اکشن په سهار د خوست په ځاځي ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ملیشه قواو فرنټیر کورپس ترمنځ وسلواله نشته پیل سو چې له دواړو خواو یو شمېر کسان پکې ووجل او زخمیان سو. د خوست والی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د سرحدي ملیشه قواو 15 مړي پرون مقابل لوري ته وسپارل. د ملي دفاع وزارت ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل د پاکستان سرحدي ملیشه پر ګډ سرحد نوي پوسټې جوړولې او په غیر قانوني ډول د افغانستان خاورې ته راوښتي وو. د هغه په وینا سیمه ته ورغلي پاکستانی پلاوی منل چې د هغوی لوري تیری شوی او ژمنه یې کړې چې داسي تیری به بیا نکېږي. محمد راتمنش وویل چېرنی لا هم روان دي خو تاسو پیژئ چې موږ د ډیورن کرښې پورې غاړې ته نه یو تللي چې د هغوی مړي ډنډ پټان ته راوړو، بلکې په افغانستان کې په جګړه کې وژل شوی دي. د پکتیا قولي اردو قومندان په سیمه کې دی افغان او پاکستانی لوري سره کتلي او ژمنه یې کړې چې بیا به داسي تیری نکېږي. عنایت حسین توری د پولی پورې غاړې ته اوسی او د هغې جرګې غړی دی چې پرون د پاکستان د لوري خوست د لنجې د حل لپاره استول شوی و. ښاغلی توری بیګا له مشال راډیو سره په مرکه کې وویل
د غړي چې کوم قبایل دی د پاکستان سایډ هغه ملخیل دی یا د باری کورمی یا د صادق کوم مشران دی هغه د اخو قبایل سره چې کوم پرته دی د ځی قبایل کومه علاقې دی هغه سره مذاکرات شي او چې هغه کې دغه خبره زیر بحث راغلی دی چې د علاقې امنیت ساتلې لپاره او علاقې کې داسې خوشګوارې پیښو نه بچېدلې لپاره به موږ ټول امن لپاره یو کار کوو او د یو بل علاقې تجاوز به نه کوو، د بډر تجاوز به نه کوو. په دې مذاکراتو کې
د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر په خبر پاڼه کې ویلي چې د یکشنبه په ورځ ځواکونو ګزمه کوله او پر پوله یې د اغزن سیم لګولو لپاره تیاری نیوله چې د افغانستان له لوري حمله ورباندې وشوه. د پاکستان حکومت تیر کال اعلان وکړ چې د خپلو سرحدي سیمو د امنیت ته شکولو لپاره پر ګډه پوله اغزن سیم لګوي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال جان نیکلسن ویلي چې سولې ته د طالبانو د راماتولو لپاره به پر پاکستان پوځي او سیاسي او ډیپلوماتیک فشارونه زیات شي. جنرال نیکلسن دا څرګندونه د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس، د کورنیو چارو د وزیر او د پنځو هیوادونو د سفیرانو په ګډون په کندهار کې د چارواکو او قومي مشرانو په ګډون غونډې ته وکړي. جزئیات له کندهار صادق رشتینه راکوي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت کمانډان جنرال جاني کونسل کندهار ته د خپل سفر پر مهال غواښ وکړ چې د افغان حکومت د قوي موقف لپاره به پر طالبانو د سیاسي او ډیپلوماټیکو فشارونو ترڅنګ پوځي فشارونه هم زیات کړي. د نیکولسن په خبره د سولې راوستلو لپاره باید پر پاکستان ډیپلوماټیک فشار راسي څو طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. جنرال جاني کونسل د افغان حکومت لخوا طالبانو ته د سولې وړاندیز او له هلمند راپورته شوي د سولې د ولسی حرکت ملاتړ وکړ.
At the same time as you make an offer, we must also keep pressure for peace.
دا غسی چې تاسو د سولې د لپاره خپل غږ خلاص پرېږدي، باید فشار هم ادامه پیدا کړي.
This pressure is diplomatic pressure, it's social pressure, it's military pressure.
دا فشارونه به هم ډیپلوماتیک فشارونه وي، همداسي اجتماعي فشارونه وي، همداسي نظامی فشارونه وي.
The diplomatic pressure is we must keep pressure on Pakistan to support the peace process.
ډیپلوماتیک فشار هغه دی چې موږ باید پر پاکستان باندې فشار واچو چې د افغانستان د سولې په خاطر مرسته وکړي.
په دا غونډه کې چې د امریکا، ډنمارک، استرالیا، کاناډا او هندستان سفیران هم حاضر وو، د کندهار والی تورن جنرال زلمی وساده دی ولایت ته پوهنی برښنا او نور برخو کې د ستونزو او پرمختګونو یادونه وکړه. والی د دغه هیوادونو د سفیرانو څخه په یادو برخو کې د مرستې غوښتنه وکړه.
په مارین کې په دې شک نه سم ډیر ستونزې لرو، تقریبا زموږ اضافه تر 50% مکتبونه تعمیر نه لري. هغه چې تعمیر لري هغه اکثر نور تجهیزات نه لري، مثلا کتابونه موږ نه لرو، هغه ځایو کې چې تعمیرونه لري کلکنان نه لري، دروازې نه لري، خاصتا په هغه کلو کې چې موږ هغه د جنگ صاحب ورختلې ده.
په غونډه کې د کندهار د ولایت شورا مرستیال حاجی عبدالقیوم په دې ولایت کې د رای ورکوونکو د مرکزونو د زیاتولو غوښتنه وکړه. نو موري د نوم لیکنې روانه پروسه ډیره پیچلې او بلل ابي ویل چې د دوه میاشتو په مده کې خلک نس کوله چې د رای لپاره نوم لیکنه وکړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیو 19 پروگرام رادیوی مجله خبریږي، خو له هغه مخکې ملالی بشیر تغواک شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ستارز اند سترایپس ورځپاڼې په جوزجان ولایت کې د داعش پر جګړه مارانو د افغان او امریکایي ځواکونو نویو حملو ته کتلې دي. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځواکونو د تیرې اونۍ په حمله کې تر ډیر شو زیات داعش جنګیالي وژل شوي دي. دا حمله شاوخوا هغه مهال وسوه چې یو کال مخکې امریکا د داعش ډلې پر تونلونو تر ټولو لوی غیر اټومي بم وغورځاوه. په افغانستان کې امریکایي چارواکي وایي چې وروسته له هغې حملې د داعش ډلې غړي د شمال پر لور ورغلل او شمیر یې له 1600 څخه تر 1000 کسانو ورسید. تر دې مخکې د داعش جنګیالیو په کابل، ننګرهار او هرات کې د خونړیو حملو مسؤلیت منلی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی په افغانستان کې د امریکا د مرین ځواکونو نوی ماموریت او د سیمو بیرته نیول. په 2011 کال کې امریکا په افغانستان کې تر 30,000 زیات ځواکونه درلودل، خو شمیر د 2018 کال تر پایه تر 10,000 کم سو. همدا و چې له کابله د باندې ځینې سیمې د مخالفانو لاسته ولوېدې. په مقاله کې راغلي چې په دې هیواد کې د امریکا نوې ستراتیژي کولای سي هر میاشت پر سختریځو سلګونو هوایي حملې وکړي او په دې توګه له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي. پر دې سربیره چې چارواکي مطمئن ښکاري، خو د ملکیانو د تلفاتو د زیاتېدو راپورونه هم شته. د بیلګې په توګه د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې د نظامی عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو خبر هم ورکړل شو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوی مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته را بولم. په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د اروخات پوهان محمد رحیم الهام پاډ راپور جوړ کړی.
پوهان الهام پښتو او دری ژبو ته لنیمې پړی خدمت نه وروسته د 2003 میلادي کال د اپریل په درېمه نیټه عمر او نن
په هنر جاج کې به له پیر محمد کاروان سره د روان شیری بهیر جاج واخلو.
زه به چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده. په طبیعي او فطري ډول د پښتو ژبې جوړښت داسې دی.
فنکار برخه کې له پوهان رازقي نړیوال سره د هغه په کارونو غږیږو.
چې د اتحاد موسیقي چې اوس د نګرار ورځپاڼه ده په هغې کې دوه شعرونه اروخات بنا صاحب د خدای وبخښي رحمت شي دا په دغه باندې چاپ شوي دي او رسمي
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه نیاز بینه واوري.
په ولاکه و د شوي ومه بي همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونې غکړې چې دروازه ټک ټک شو او درغلم.
ادب جام کې به د ملکیار غرشین د ژوند احوال واخلو.
د ملکیار د ژوند وخت د سلطان معز الدین غوري معاصر وو او د په جګړو کې د سلطان ملګری هم وو.
او رحمین خیال کې یو شهید شوی پلار ته د یتیم ګلی اورو. پلار خبرې عزت زور خړو خاموشي رازن شور خړو نو یو بمونو مروغ کور خړو نامر د جنگ را څخه ورور خړو لويشت پټیر ازن پور خړو.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لنن څخه 15 کال وړاندې د اپریل په 3مه نیټه د افغانستان وتلې ژپو او د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رحیم الهام لدی نړۍ وکوچید. هغه د پښتو او دری ژبو د معاصر ژبپوهنې له بنسټ ایښودونکو څخه او په میراث کې یې ګڼ علمي او تخلیقي آثار پریښي دي. د استاد الهام د معاصر ژبپوهنې په برخه کې رویش جدید د تحقیقي دستوري زبانی دری او پښتو ګرامر طرح له مشهورو او مهمو څېړنو څخه دي. نو د همدغه ارزښت له مخې د ازادي رادیوي مجلې نننۍ ګڼه د اروخات پوهان محمد رحیم الهام روح ته ډالۍ کوو او خبرونه له فرهنګي خبرونو پیلو.
استاد حبیب الله جاج پختونځي ومر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پوهنۍ استاد پوهنمل حبیب الله جاج پختونځي د ورپیخي ناروغۍ لامل د ژوند پور پرې کړ. استاد جاج په نړیوالو ادبیاتو کې له انګلستان هیواد څخه ماسټري اخیستی وه او د کابل پوهنتون د فولکلور پوهنې کره کتنې او نړیوالو ادبیاتو استاد وو. د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټره زرغونه زیور وای استاد جاج یو له هغو استادانو څخه و چې په معاصرې ادبي تیورۍ ښه پوهېده. نوموړي وایي استاد جاج نږدې 40 کاله د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد پاتې شوی و. او د پسرلی پر اتک سره د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې دودیزې مشاعرې او میلې وشوې او ځینې به په نږدې راتلونکي کې وشي. په کندهار کې هم د انارګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه چې پکې د بیلابیل ولایتونو شاعرانو او فرهنګیانو ګډون کړی و. زموږ همکار صادق رښتینی د انارګل دودیزې مشاعرې ته ورغلی او له مشاعرې راپور برابر کړی.
پښتون احساس خپلوي پالي بل ور تشکلا نه بخشي ولس د خپل سیمې فطرتي غونډې څنګار دی.
دا نارګل دغه دودیزه کلنۍ مشاعره د پنجشنبې په ماښام 9 بجې شروع او تر 2 بجو دوام درلود. لومړۍ برخه وینا وو، دوهمه برخه شعرونه او وروستۍ برخه ټنګ ټکور یا د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې وه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر محمد رسول باوري د مشاعرې په پیل کې د ولسمشر پیغام ولوست چې پکښې ویل شوي وه په ټولنه کې فرهنګي هڅې د سولې په راوستلو کې ډېرې ګټورې دي. وروسته د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر په خپله وینا کې شعر د ټولنې د اصلاح لپاره یو ښه وسیله وبلل او زیاته یې کړې چې شاعران باید د ټولنې د سمون لپاره د شعر ژبه په رښتینې ډول وکاروي.
شعر او شعری لړۍ هماغسې چې د معنویت یوه خورا مهمه پانګه ده، په هماغه اندازه د ټولنې د سمون او اصلاح لپاره یو وسیله ده. په هره پیمانه چې زموږ شاعر زموږ د ټولنې انعکاس په رښتینې توګه وکړي، په هغه پیمانه به موږ د اصلاح پر لور باندې ګړندي ګامونه اخلو.
په مشاعره کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضلواري بریالي، د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام ولوست چې پکښې دغه ډول غونډې د ژبې، فرهنګ، دودونو او شعر د تقویې لپاره مهمې ګڼل سوي وې. په پیغام کې همدارنګه زیاته سوې وه چې دغه ډول کلنۍ دودیزې مشاعرې د افغان فرهنګ او ادب د غوړېدا لپاره مهمې دي.
مشاعره او شاعرانه بندارونه د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې، د ولسونو د بیداری، د یووالي د تحکیم او شاعرانه ذوق د خړوبولو غوره وسیلې دي. له همدې امله ورته سلګونه کسان په خورا شوق راځي، کلام اوري او خپل شاعران لمانځي. دغه ډول کلنۍ دودیزې مشاعرې او ناستې د افغان فرهنګ او ادب د غوړېدا لپاره مهمې دي.
تر وینا وروسته مشاعره پیل سو او شاعرانو د انارګل، سولې او د وطن په ستاینه شعرونه وویل.
موږ له هغه اوښکې له سترګو پاکې کړې نه وي، د یوه شهید په جنازه کې مې وګړي مړه سو، زه سوله غواړمه. جګړه کې مې وګړي مړه سو، په ښوونځي او مدرسه کې مې وګړي مړه سو.
لکه پیروی د اوبو یمان د ډیرو داسې حق وینو نیا وایو په خوله، موږ یو عجب خلک یو او خبرې سرې لکه سکروټې په تحفه ورکوو، خبرې سرې لکه سکروټې په تحفه ورکوو، بیا هم تقوا کوو پر څه، موږ یو عجب خلک یو.
د مشاعرې وروستۍ برخه د موسیقي پروګرام ته بېله سوې وه چې پکښې د کندهار محلي سندرغاړو د انارګل، سولې او نورو برخو اړوند سندرې وویلې.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په خوانی استاد اروخات پوهان محمد رحیم الهام پښتو او دری ژبو ته شاوخوا نیمه پیړۍ خدمت کړی او په میراث کې ګڼ علمي او څیړنیز آثار پریښي. د اپریل درېیمه نیټه یې د مړینې 15 تلین پوره شو. رحمت افغان یې د ژوند او کارونو په اړه یو راپور لري.
پوهان محمد رحیم الهام د افغانستان د علمی کړیو یو وتلی او منلی علمی شخصیت او د کابل پوهنتون استاد وو. استاد الهام له نن 15 کاله مخکې د 2003 میلادي کال د اپریل په دریمه په امریکا کې د اویا کلونو په عمر مړ سو. پوهان الهام پښتو او دری ژبو ته له نیمې پیړۍ خدمت نه وروسته د 2003 میلادي کال د اپریل په دریمه نیټه ومړ. هغه د دې ترڅنګ چې په خټه پښتون مومن و، د دری ژبې په ژبپوهنې او ادبپوهنې کې لوی لاس درلود او هم یې د پښتو معاصر ګرامر په برخه کې نه ستړی کېدونکې هلې ځلې کړې دي. د دې ترڅنګ چې پوهان الهام د دری ډیپارټمنټ استاد و، خو د پښتو ژبې د ګرامر په برخه کې کارونه نه ستړی کېدونکي دي چې ګڼې مقالې په وږمې مجلې کې خپرې سوې دي. د کابل پوهنتون استاد پوهان قیوم وایي چې په افغانستان کې د معاصرې ژبې له سرلارو څخه یو پوهان الهام و چې د ادبیاتو ترڅنګ یې په ژبپوهنه کې ډیر کار په برخه ده.
جناب مرحوم پوهان صاحب الهام در راستای ادبیات زبانشناسی و
مرحوم پوهان الهام د ادبیاتو، ژبپوهنې او شعر په برخه کې ډیر لوی کار کړی دی. د لومړي ځل لپاره استاد الهام و چې په افغانستان کې د معاصرې ژبپوهنې بنسټ کېښود. هغه یو کتاب لري چې د روش جدید د تحقیق دستوري زبان دری ده چې په حقیقت سره دا کتاب د معاصرې ژبپوهنې پر بنسټ لیکل شوی
زبانشناسی معاصر است.
دی وای چې د پوهان الهام اړیکه له پوهنتون سره زیاته وه او په وروستیو کې علوم و اکاډمۍ ته لاړ او هلته د څېړنې په برخه کې کار کاوه. لیکوال او شاعر پرتاو نادری وای چې د استاد الهام مورنۍ ژبه پښتو وه، خو هغه د دری ژبپوهنې په برخه کې کار کاوه او د هغه څېړنیز کار د وخت په نادرو څېړنو کې راځي.
یکی از ویژگی های دیگر شخصیت فرهنګي
د استاد الهام د شخصیت یوه خدا ده چې له یو شمېر نورو شاعرانو سره یو ځای د خپل وخت د ښي او معاصرې شاعرۍ د علمبردارانو څخه و، خو وروسته هغه د علمي شخصیت یو بله خورا راڅرګندېږي چې هغه په څېړنه کې یو ځنګړی نوم پیدا کوي. لبدبخته د استاد یواز یو شری ټولګه موږ ته راپاتې ده او په ادبي او ژبنی چړنو کې زیات کتابونه راپاتې دي. د دوی په خبره چې استاد الهام شاوخوا 120 تحقیقي آثار او مقالې لري او پرته د استادۍ د یو شمیر چاپي رسنیو مشري هم کړې ده. محمد رحیم الهام د فضل الدین زوی په خټپ مومن او د کابل پر شخورو سیمه کې په 1911 کال کې زیږیدلې. نوموړي لومړنی عبدالیسانس زده کړې په کابل کې کړې. بیا د ماسترۍ زده کړو لپاره امریکا ته لاړ. هلته د ماسترۍ تر کچې زده کړې وکړې او بیرته هیواد ته راستون سو. او له څه مودې وروسته په 1990 لمریز کال کې تاجکستان هیواد ته لاړ او هلته یې د ژبپوهنې په برخه کې دکتورا واخیستله او په 2003 میلادي کال د اپریل په 3 نیټه په امریکا کې د حق دایې ته لبای کوي.
ل شاعر روان زمان څه غوښتنه لري؟ آیا پښتو شاعري د روان زمان له کړاوه د ډک روح په بدلون کې کومه ځانګړې ونډه لرلې ده؟ د ځوانو شاعرانو شعري بهیر په کومه خوا روان دی؟ په هنر جاج کې د پښتو ژبې له وتلي شاعر پیر محمد کاروان سره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د اوسنیو ځوانو شاعرانو د شاعرۍ او شعري کیفیت جاج اخیستی.
هنر جاج
کاروان صاحب، ځوانان د وسنی اثر د غوښتنو سره سم شاعری کوي کنه؟
دا خبره ده عابد صاحب، پښتو ژبه چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده په طبیعي او فطري ډول. غوړي پښتو ژبه جوړښت داسې ده چې خبره پکې ډیره ښه سندره کېدای شي. لبل پلوه نننای د شعر دور چې ده تر بخوانه ډیر ګړندای روان دی. هغه کېدای شي ډیره وجه ولري. یو وجه دا هم ده چې مطبوعات بخې ډیر شوي دي، د شاعرانو کتابونه ډیر خپریږي، انټرنیټ کې، فیسبوک کې بده کې شعرونه ډیر راځي، چاپخانه ډیر شوې دي، ادبي غونډې بخې ډیر شوې دي. دا یو کلچر ګرځیدل دی چې دا ډیره د خوشبختۍ خبره ده چې پښتو ادب ته دومره توجه شوې ده او کتابخانه ډیر دي، خلک د کتاب لوستون کې واخیستون کې ډیر شوې دي. او د دې ترڅنګ په شعر او هنر او ادب او حتی په ژبه کې، په پښتو ژبه کې د کار کولو زمينه پیدا شوې ده. یعنی ډیر دوستان دي چې لیکوالان دي او شاعران دي، هغه یو پر رادیوګانو کې کار کوي، د مجلو سره کار کوي، له نور خبرونو سره کار کوي. او د دې کار په نتیجه کې دوی اقتصادي امکانات هم ترلاسه کوي چې د ویژه به د پرمختګ لپاره د اقتصادي امکانات د ډېر لوی خبره ده.
کاروان صاحب، نن سبا د نثر پر تله شعر ډیر لیکل کیږي، آیا د غمر ډیر شعر زموږ د ټولنې ضرورت دی؟
یو څه چې ډیر شي کمیت ډیر شي نو کیفیت باندې هم اثر کوي. یعنی کټول د الف نتریا پر ټول ښه شاعران هم نه وي، نو په دې کې به مثلا خمخه داسې وي چې په ډیرو کې به یو نیم ګل غوند شاعر، یو نیم ډیر خکلا پنځون کې شاعر هم پیدا کیږي. نو دا خبره دا چې زه په اطمینان سره او په ډاډ سره ویلی شم چې پښتو ادب کې یا پښتو شعر کې ډیر تغیر راغلی دی او ډیر پرمختګ کړی دی، ان شاء الله نور به هم پرمختګ کوي. او پاتې شو دا چې سړی ډیر داسې په دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق ښه شعر دی یا دا شاعري ډیره ښه ده. کله کله هنرونه داسې وي چې ویلو یې زماني فاصلې لپاره محتاج وي چې فاصله پې تېره شي، چې آیا دا د شاعر دغه لفظونه چې دي، د شاعر د خیالونو او ترکیبونه چې دي، دا په صمیمیت سره، یعنی په داسې یو ژوندۍ روح سره ویل شوی دي چې یو بل زمانې ته هم ځان رسولی شي. او که داسې کله کله وشي، مثلا یو سندره وي، یو غوغا برپا کې جوړه کې، هنګامه جوړه کې، وروسته وروسته د خلکو زړونه ووهي، بیا ژوندۍ نشي پاتې. یعنی دا خبره هم پکې ده چې د دې لپاره یو فاصله ته هم ضرورت دی. خو بیا سړی هغه مخامخ چې څه ویني په هغه باندې چې قضاوت کوي، نو شاعري تر بخوانه ښه روانه ده.
زموږ اهل ذوق په شعر کې د تغزل په لټه کې وي، آیا ته د دغه وسنی ځوانانو په شعرونو کې چې اوري تغزل ویني؟
استاد بګه خامخه پکې شته. ما تاسو وویل چې دا اوس بخې ډیره شاعري کې ډیره چاپ کیږي، غونډې ډیرې دي، نو په دې ډیرو کې خامخه داسې لالونه او غمی پیدا کیږي چې هغه کې شعریت ته، هغه کې هنر دی، هغه په زړه باندې منګولي خخوي، نو دا پکې
خبره د تغزل راغله، د شعریت راغله. اوریدونکو به فکر کوي چې شعریت څه شی دی په شعر کې، تغزل څه شی دی په شعر کې، نو که په دغه لګه رڼا واچوي.
دا لګه خبره لګه ګرانه هم ده، ډیره مشکله خبره ده د شعر پاړه یا د هنر پاړه خبرې کول، ځکه چې هنر او شعر چې دا د الجبر یا د فزیک یا کیمیا د فرمولونو غونډه نه ده چې په تجربوي اړخونو او تجربوي علوم باندې ولاړ وي چې هغه ټکلې نتیجه ترې راوځي. دلته خبره د سلیقو او د ذوقونو هم ده، کېدای شي چې هغه شعر په اصطلاح یو تکراری خبره ده چې داسې د میوه غونډه خوند او کیف لري، کېدای شي چې مثلا د ځینو خلکو په سلیقه او ذوق باندې یو ډول خوند مناسب وي، هغه خوند هغه سره جوړ لګي، د ځینو بیا بل ډول خوند په جوړ لګي. شعریت هنریت دغه دی چې یو خیال، یو مفکوره په مناسب او داسې الفاظو باندې چې هغه الفاظ هم په سړی خواګل لګي، په الفاظو کې چې کم فکر، کم مفکوره او کم خیال نغښته وي، هغه هم دغه سي لیبداس زاویه نه رخصتل شوی وي چې سړی ته په هغه تصویر یې په هغه زاویه کې ډیر خپل ښکاری. البته هغه چاته چې د ذوق خوندان دي کنه، ځکه هر څوک کېدای شي چې په هنر باندې و هم نه پويږي، خوند به ترې واخلي مګر په تشریح کې بده کې کېدای شي ټکنای شي په و نه پويږي. خو د ذوق د لوړ د سلیم ذوق خلق چې تسکین کړي شي، نو هغه مونږ شریعت ویلې شو، یعنی لفظونه، کلمات، خیالونه، مفکوره دا ډیر په مناسب انداز باندې، په یو طبيعي انداز باندې، په یو سمیمانه انداز باندې د یو ژوندې روح په لرلو سره راغلي وي، خوند ولرلی شي، او یو داسې یو هنري حجاب پکې وي چې د لبربندوالي نه ساتلی وي. نو دغه شریعت ته زما په نظر باندې خو
کرون صاحب په دغه روسته او سو کلونو کې زموږ ځنی سندرغاړي، ځوان سندرغاړي، هغه داسې میدان ته چراوتی دي نو د اهلی ذوق لپاره شیرونه انتخابوي. دغه نوې انتخاب، یعنی د خشیر انتخاب موسیقۍ ته، دا په ټولنه سمره مثبت اغیز پرېستل شي؟
خبره دا چې شعر یا هر ښه خبره چې دا د خلکو باندې ښه اغیز لري، نو بیا ښه خبره چې په ښه ډول باندې شعر شي، په ښه ډول باندې ترانه شي، په ښه ډول باندې سندره شي، له یو ښې موسیقۍ سره راشي، له مناسبې موسیقۍ سره چې هغه په زړه خوږه لګېږي، او د دې تر څنګ د یو ښه سندرغاړي په یو داسې غږ، په یو داسې چوکاټ او کمپوز کې راشي چې هغه هم ډېر ښکلی او ښایسته وي له هر اړخه، نو دا خامخا اثر ښندلی شي.
کاروان صاحب، بیا شعر ته راشو، نو نویو ځوانانو ته ستاسو څه توصیه ده چې مثلا تغزلي شاعري وکړي، شعریت پکې وي، او یا د اهلي ذوق پام وروړوي؟
خبره دا ده چې دا د هر چا خپله پیمانه وي، یعنی سړی په چا باندې دا تحمیلولی نه شي چې مثلا ته دغسې وکړه نو دی به خامخا هغسې کوي، یا مثلا خپل سړی ځان ته ووایي زه ته شعر لیکو، زړه به مو ډېر څه غواړي چې ډېر یو لوړه تابلو په خپل شعر کې راوړو، مګر هغه د زړه چارې وایي په جنت کې وي. خو بیا هم د دې لپاره یو ریاضت هم په کار وي کنه، چې سړی یو پرله پسې ریاضت د خپل هنر دپاره کوي، او د ده هغه فطرت هم بیا چې ډېر شاعرانه وي، دا د ده ریاضت او د ده هغه شاعرانه فطرت، طبیعي فطرت، دا بیا سره لاس په لاس کېږي. سړي ته بیا داسې لفظونه په لاس ورځي، داسې خیالونه او داسې ترکیبونه او داسې مفکوره په شعر کې په لاس ورځي چې هغه طبیعي هم وي، ښکلي وي، د شریعت درلودونکي هم وي. نو
دغه ریاضت څه وي مثلا؟
یو مینه ده چې یو څه سره د زړه تړلی وي، او په مینه د زړه ور سره تړلی وي، داسې نه چې ته د یو مجبوریت له مخې یا اقتصادي ګټه پکې وي یا کومه بله خبره، نه نه، دا داسې یوه رحماني مینه ده چې زړه دې ور سره تړلی وي. دا ریاضت چې دا یوازې په شعر کې نه ده، د دنیا په هر کار کې دا ریاضت موجود دی، او دغه مینه یا د زړه تړل موجود دي. که موږ تاسو د مخترینو یا د هغه چا چې کشف یې کړی د عناصری کشف کړی دي، دا غوی ریاضت ته وګورو، دا هم یو الهامي غوندې ریاضت دی، توجه ډیر تمرکز یې په خپل مسلک باندې اړولی دی، بل اخره ناڅاپي ډول باندې یا خوب لیدلی دی، یا مثلا یو بل تجربه کوله، دغه تجربې په نتیجه کې یو نوې څه پیدا کړی دی، لکه هغه د اډیسن د برق کاشف چې دی، هغه کومه بل ساينسي تجربه یې کوله، خو دا چې چون د خپل مسلک سره ډیر زړه تړلی وو، یعنی د خپل د کشفیاتو سره یا د ساينس سره یا د اختراع سره زړه تړلی وو، هغه د چې کومه بل تجربه کوله په دې څنګه کې د دوه ترونو سره ولګي، د یو پړک رڼای وکړه چې دغه د برق د ایجاد سبب شو، یو څه سره د چې پر پسې زړه وتړلو وتړلو، دا به ستا په خیال کې لکه یو زړی غوندې راغونېږي، دغه زړی به ورو ورو یو ناڅاپي راغوړېږي، لکه په څنګه او په ونه به بدلېږي، او کله کله کېدای شي په خوب کې مثلا یو مسله درته حل شي، یا کله کله ناڅاپي چې مخکې ډېر فکر هغه سره کړی وي ناڅاپي یو دروازه درته خلاصه شي، یو تابلو د هنر تا ته پلاس درشي ک شعر په برخه کې وي ک داستان په برخه کې وي موسیقي په برخه کې وي ک په بل برخه کې وي نو زما په نظر باندې ریاضت خدا ډیر په مینا زړه تړل دی ته ریاضت وای یعنی دا سه تا یو ډیر لوړه دنګ څوک چې پوریزو کې تا نه پټه دا غا د ذهن په زړه کې نیولې د چزه بده ته ورزم نو د دې لپاره ته مختلف لارې لټوي همیشه د لپاره د دې د سفر په لټون یې او همیشه د لپاره د استاد ورو او ستار وا دا غوښتنه ده چې زه به دغه څوک ته ورسېږم که بده کې ډیر مشکلات هم وي ته به د ټول مشکلات زغمي لارې به ور جوړوي د اوسپنې سپلې به جوړوي بل اخر د څوک سر ته به خامخا رسېږي ولار به ته خدای په لاس درکوي
تاریخ لیکونکي د حقيقي او عيني واقعيات په نظر کې نیولو سره د ټولنې د اصلاح او حقیقت ښکار کولو په نیت تاریخ لیکي د فنکار نننی برخه کې د افغان تاریخ پوه شاعر او لیکوال استاد پوهاند رازقي نړیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د هغه په کارونو غږیدلې
فنکار
استاد ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې او پیژندل شوی نوم دی خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی تخلص کورنۍ چوم دی رازقي نه او مطبعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نشي د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود وو زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی او هغه نور په مستعارو نومونو چې دي نو هغه د وخت خلکو سره حساسیت وو نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازې دي تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکلوریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستې ده لسانس مې د عربي پوهنتون اخیستې د ژورنالیزم په شپږ میاشتنۍ کورس کې عمومي اول نمره فارغ شوی یم د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم او په کتابداري کې مې هم یو څه زده کړي دي د نهویشتمې ثانیې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر و هغه چې به اثار راوړل او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و هغه به ما کتل د هغې نه په اقتباس سره و زه به تحریکېدم چې زما شاعري ده خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څلور دېرشم کال شروع شوې ده چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګرا ورځپاڼه ده په هغې کې دوه شعرونه اروخه بنا صاحب دي خدای وبخښي رحمت شي دغه په دغه باندې چاپ شوي دي او رسمي دغه مې هلته شروع شوې ده له هغې سره نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته زه اهل د مطبوعات یم تر اوسه پورې دا چې په کومې زمینو کې دغه دی نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و زه جوړو سره نه وم په دې حساب ما ټول عمر په تبدیلۍ تېر کړی دی او دغه تبدیلي زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده هرې رشتې ته چې تلم په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی ځان مې پکې رسولی دی نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولیدو چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرضه ته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم مثلا په زه چې ولایت ته تللم ما خپل ګزارشات لیکلي دي په هغې سره زما خپل دغه ګزارشونه هم ډېر زیات دي نو په دې حساب وایي چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي نو داسې ورپسې راشي مګر روسیه هغه وخت کې چې زه د عربي پوهنتون نه ډي ډي آر شوم زه اکاډمي علومو ته لاړم او هغه علت دا و چې ما د پوهاندوالۍ او پوهاندۍ رتبې مې دلته د اکاډمي علومو نه اخیستې او د بلې خوانه د ارواښاد استاد روحي روحتکار دي د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو ما نشرات یې ټول ماته مفتلا کړ په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته لاړ تلی چې د باستان شر د کوشانیان تر بینالمللي مرکز کې زه علمي منشي وم نو بنا ان د باستان شناسۍ ته مې هم راوتلله او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسۍ کې دي په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې زه یو سل پنځه شپېته نه زیات اثر دي او چاپ شوي چې دي د ترجمو په شمو باندې فکر کوم چې دغه د پنځوسو په حدودو کې زما چاپ شوي د ترجمو په حدودو کې د اهتمام په حدودو کې چاپ شوي دي
استاد که د خپلو اثارو نمونه را ته واخلي دا چې په کومو برخو کې لیکل شوی دي
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د څلور دېرش نه چې هغه د یو بیکر خاصیت لري او هغه ته د زامنو نمونه څه چې د نسین نمونه دي نو په دغه حساب د تزوبه م زما د خپل کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډېر زیات دي ستاسو وخت نیول کېږي نو فکر کوم نو زمینی څه دي معمولا په لکه چې مې ویلې چې مثلا په غزل کې
په داستان کې لیکلي داستاني د حملر ما مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مینه نه چاپ شوی هغه د دې مثلا د مثال په توګه پاکستان شناسي کې چې ما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه می په عموم کې په دوه جوړو کې معرفي کړی دي چې دا هوا ښارونه د تاریخ باندې کې معرفي کړی دي او په مستقل ډول می په مستقل ډول می دا مثلا بامیان باندې کار کړی دي په بلخ کې دوه سره لیکلي دي په جوزجان می لیکلي دي په هرات می لیکلي دي په قندار می لیکلي دي همدا شور په سراتې شو یو واجب په غزنی باندې او په لوګر باندې د غزنی باندې فاتیره او زابل باندې او په لغمان باندې په پکتیا باندې می لیکلي دي په نګرهار باندې می لیکلي دي په کونړ باندې می لیکلي دي نو بنا ټول خارونه ما ماری فکری دي چې زما په خپل د سر علاقه باندې ډیره زړه فزیره چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا په کار نه دی کړی او ما ته خدای توفیق راکړ او دوستانو تشویق کړو ما نو په دغه مې هم ما ټیکا کړی خاص کر کې هم مثلا حسابونه لرم چې دا غي نه ډیر بیکر کتاب چې دی هغه دالي چې هغه د افغانستان او پاوز د تاریخ په اوږدو کې دغه لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوې ده او د دفاع چاپ کړی دی او داسې نورې برخې هم راونی سره هغې کې مې کړي دي مثلا د کمپکن لپاره اثار لرمه ډېر متاسفانه چاپ شوي نه دي په اخبارونو او مجلو کې چاپ شوي دي نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نورو خواو ته تللي یې.
دا په خپله هغه پوښتنه ده چې باید څوک چې زما سال وګوري باید دا پوښتنه زما نه وکړي، ځکه د دې ډول کار کول نه کیسه لویه دا ده چې تمرکز په یوه دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما زه تعار وکړو چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تېر کړی دی، دغه تبدیلۍ او راتبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. مثلا دا تبدیلۍ دي وایم د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره څه زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم، زما رشته د حربي پوهنتون کیمیا وګاز زما د ټیپ ترته، مګر زه شرایطو ته سره اوسم چې پنځشیر ته جزایی ورکړه، لیوای سواب ته کمانډو ته، لیوای سواب کمانډو ته ګرځیز ته ورکړه، زه تللی نه یم بې سره ګرځېدلی مجبور یم، ما په ټیپ کې بس تحقیق کړی دی. که نه
استاده که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اقتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبره ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه مال خوب راځي، زلپې خپرې کړه مال خوب راځي، توری تیری کړه مال خوب راځي، د بیلتانو له شوګیرو ستړیم، د بیلتانو له شوګیرو ستړیم، د وېسال شپې کړه مال خوب راځي، د خوږې مینې په لولو لولو کې، د خوږې مینې په لولو لولو کې، تمې لحظې کړه مال خوب راځي، زوزانو ډډي سوري کړي راته، زوزانو ډډي سوري کړي راته، لیچې پستې کړه مال خوب راځي، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړې، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړې، پوره وعده کړه مال خوب راځي، د پلوشو په غې کې وامې چوا، د پلوشو په غې کې وامې چوا، ویښې وږمې کړه مال خوب راځي، سبا ته تلونکی په اوږده سفر یم، سبا له تلونکی په اوږده سفر یم، لنډې کیسې کړه مال خوب راځي، دا ستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، دا ستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، او تتې ډیوې کړه مال خوب راځي، او تتې ډیوې کړه مال خوب راځي.
ډېره مننه استاده.
تاسو نه هم مننه.
که کیسه د مناسب منظر کشي ترڅنګ منځمهاله تلوسه ولري، لوستونکي د ځان په خوړه کوي او مجبوریږي چې کیسه تر پای او په خوند واوري. د زرپانی پانه ننې پانه کې زموږ همکار او وګم جبار خیل لنډه کیسه نیازبین دراوروي.
نیازبینه هسي په نام نیازبینه و، نه یې په دې دنیا نازو او نه بل څه، نه لچا سره د دې خنداوه او نه د زړه خواله، بس داوه او ټوله ورځ واګانې، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واښه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه، څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي یوه شیبه هم له خندا نه نه وي خالي، خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړی هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه، بلا کلونه یې شوي و چې نیازبینې له خوشحالیو سره جنګ کړی و. د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیازبینې د زړګي ښارګوټی خو د عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پاماني اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې. څویمه ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې. بس دا وه او کار که بله کاره وزګاره شوه بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه. یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بېوارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشۍ یودم د کور نه د دروازې په ټکټه کډه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ. لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوک یې؟ کنجرې مردارې څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو؟ بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تېره کړې. زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میخې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې وم ابۍ. همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونېغه کړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیرې، زه تا نه پېژنم، وړه راسره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي، ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو. بس چې نورې خبرې ونه کړې ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل، زما دې خدای ته صبر وي. څه ته لا څه په مکاره یې وایي؟ زما دې خدای ته صبر وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینې له خولې وبته. نو په ځان پویه نه شوه، خو چې کله را په خود شوه تیر مازیګر و. اوس هم په همغه زاړه دالان کې په لوښو پرته وه. له کېناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ، د لاس ورغوه یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پویه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړنبېدله. ملغلرې په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې پر رډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم؟ نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بېوسه پیغله پرې پوهېږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وه ابۍ، څه شوې؟ هله راشه. څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبری چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ، له څه نه مې خبره وې؟ اکرم ورنږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبری چې له کوټې نه را ووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه، خو صبری نن کوم بد رد ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه، ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پرېوته. د نیازبینې لپاره دا شپه ډېره نادره وه، ځکه چې نن ورته صبری نه وه په غوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بله نه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بلانو را ختلی چی د اکرم پکور کی غوغا وا. اکرم په ډیر زور سره خبرې کولې، اوس یې موږ شرمولو. په دې ناول باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي. کله یې باوروئ؟ دا دی دا خط وګورئ، زه خو بې سواده یم، راشئ تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی وو. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډیر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. ان شاء الله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډیر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي، مینه درسره لرم ستا زړګی.
د ادب جام دا برخه مو د پښتنو یو میړنی شاعر او جنگیالي مشر ملکیار غرشین د ژوند احوال ته ځانګړی کړی ده. د ادب جام دا برخه سهارګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
ملکیار غرشین. ملکیار د پښتنو یو مشهور ستانه قوم ده چې په خوایي یو وچ غرشین او آباد کړی وو، نو ځکه دوی غرشین بولی. دا قوم د کندهار خواو کې اوسیږي. ملکیار له دغه قومه یو خراستانه او مشهور سړی دی چې د پښتنو مورخان د ذکر په خپلو مشاهیرو کې راوړی دی. نعمت الله هیروي لیکي چې ملکیار د شیخ ابوبکر توسی معاصر وو او په ډیلی کې یو ځای درلود چې سلطان شهاب الدین غوري د ملتان د یرغل پر وخت د تبخلی وو او د ده مرقد هم هوري دی. دا روایت چې نعمت الله کښلی دی 200 کاله د مخه سلیمان ماکو هم دغسې راوړی دی، او ځینې ښکاري چې د ملکیار د ژوند وخت د سلطان معز الدین غوري معاصر وو او دی په جګړو کې د سلطان ملګری هم وو، ځکه چې سلطان لومړی پلا پر ملتان په 1571 کې حمله وکړه. نو د ده د ژوند زمانه هم په دغو وختونو کې تخمینولی شو. سلیمان ماکو د ده په احوال کې هم هسې لیکي. نقل کاوه شي چې په روزګار د شهاب الدین غوري چې په ډیلی کې هغه ستر واکمن ټاټوبی و روخانه او همهوري مړ شو. نقل کاوه شي چې په جوبله کې مسلمانان تر شا ولاړو او کفارو بری وکړ. لرې نه وه چې مسلمانان شي د کفارو په کټارو پوپنه او دښمن بری وکړي. ناڅاپه شیخ ملکیار راغی او پر دښمن یرغل وکړ او ډیر زخت یې ووژل. نور مسلمانانو هم د ملکیار تر اړخ توري وکخي او سره ومرړلې دخنه. ستر څښتن دوی ته په میړانه د شیخ ورکړه صوبه او برای چې په خوای هم نو په برخه شوي د چا هیڅ کله په هیڅ ځای کې. د سلیمان ماکو له دغه بیان ښکاري چې ملکیار یو غښتلی توریالی سړی هم وو او د توري او ادب له څښتنانو څخه و چې له سلطان سره یې په جهاد او جګړو کې ملګري کوله. دا سیخکاری چې ملکیار پر جنگیالی توپ او توریالی توپ سربیره ادبی ذوق هم درلود. په خپل هم شاعر وو او د نورو پښتنو شاعرانو اشعار هم تل لوستل، لکه چې سلیمان ماکو د شیخ اسماعیل سربانی شعرونه د ملکیار له خولې را نقل کړي دي. د زهد، تصوف او عرفان له پلوه هم ملکیار ښه شهرت درلود او مورخان د دل نامه سره پران هم لیکي. د دې عرفانی شهرت دومره ډیر و چې تخمینا 250 کال وروسته سلیمان فیروز شاه ډیلی ته نږدې فیروز آباد ښار جوړ کړ. نو هلته دې پاچا د شیخ ملکیار پران په یادګار یو سری جوړ کړ چې د هغه عصر مورخ ضیاءالدین برني پر 1750 هجری کال ذکر کوي. لکه چې مورخان تصریح کوي ملکیار په ډهلی کې اوسېده او همهوري مړ شو او په دغه ښار کې د شیخ ابوبکر توسی له مزار سره یو ځای ښخ دی. او د سلیمان ماکو د وینا له مخې په هغه میدان کې چې شیخ ملکیار د سلطان معز الدین له لښکرو سره یو ځای جنګېده او نږدې و چې د سلطان لښکر ماته وخوري، نو دې توریالي ادیب او عارف د ننګ او جنګ یوه سندره وویله او لښکریانې همت، شجاعت او توریالي توپ ته تشویق کړل. څو په پای کې بریالي شول او د جنگ په ډګر بریا په برخه شوه. سلیمان ماکو لیکلي چې په جوبله کې ملکیار دا پاړ کې وویل چې غازیان وپارېدل او په څیر د زمریو ورتوی شول. څښتن ممل دی اوس مو یرغل دی، څښتن ممل دی اوس مو یرغل دی، ایواد د بل دی غازیانو ګوري څختن ممل ده غازیانو راسه ټول شاو خواسه غازیانو راسه ټول شاو خواسه د شهاب پملاسه دښمن مغوڅ کړي څختن ممل ده څختن ممل ده اوس مو يرغل ده ایواد ده بل ده غازیانو ګوري څختن ممل ده
شاعر نمری د همدغی خبری په استناد هغوی چې د زمان د ټولو رموز په پام کې نیولو سره شعر لیکل تل ژوند دي په ورخمین خیال کې په وطن د یو شهید شوی سرتیری یتیم بچی خپل پلار ته گیلی کړي او د وخت ناخوالی بیان کړي دي
سما پوران وطن مینه پلارا زما پوران وطن مینه پلارا پلوغړن چمن مینه پلارا چشوی آواز میوری بیوس سوز میوری ساز میوری زړګی می اور اخلی زړګی می اور اخلی نور چغی وهم زخم می زور اخلی نور چغی وهم او وینه می شور اخلی نور چغی وهم د دې وطن حالات نور نشم لیدل د دې وطن حالات نور نشم لیدل او ته هم نه یې چې زړګی می سپک کړم د هدیرې خاورو کې ورکه پلاره د هدیرې خاورو کې ورکه پلاره ته خو دوران کلي رغون کې زوړ شوې تا خپله توره ږیره همدې کې سپینه کړه چې دلته به امن راوړې دلته به جنگ ختم کړې دلته به سوله راوړې دلته به امن راوړي دلته به جنگ ختم کړي دلته به سوله راوړي تا خپل مینه ورکړه تا خپل مینه ورکړه تا خپل وینه ورکړه خو دلته سوله نشوا او نه هم جنگ قرار شو پلاره خبرې چې اوس روان دي پلاره خبرې چې اوس روان دي پلاره خبرې چې څه کیږي دلته ستا د ننګونو خاوره ستا د ننګونو خاوره د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅیږي او شملی زموږ په خولۍ بدلیږي ستا د ننګونو خاوره د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅیږي او شملی زموږ په خولۍ بدلیږي نو دا حالت څنګه وزغمم چې مې د بیوسه مور څادر خرڅیږي او یتیمانو ته خان ګواخیږي پلارا خبرې دلته اور راکوز دی پلارا خبرې دلته اور راکوز دی د نامعلوم طرفه شور راکوز دی د زورورو خلکو زور راکوز دی او بس یوازې زموږ په کور راکوز دی خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړم خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړم ډېر راډک شوی چې ښه سپک کړم چې راته ډاډ راکړې ووایې چې خدای خو مشته الله به امن راوړي بیا به چمن سپرلی شي خوښ به هر یو سړی شي یا به چمن سپرلی شي خوښ به هر یو سړی شي خوف افسوس ارمان په دې کومه خوف افسوس ارمان په دې کومه چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم پلارا خبرې عزت زور خوړو پلارا خبرې عزت زور خوړو خاموشۍ رازن شور خوړو لویو بمونو مروغ کور خوړو نامرد جنگ را څخه ورور خوړو او لویشت پټه رازنی پور خوړو پلارا خبرې عزت زور خوړو خاموشۍ رازن شور خوړو لویو بمونو مروغ کور خوړو نامرد جنگ را څخه ورور خوړو لویشت پټه رازنی پور خوړو پلار په دې وطن کې څه ونشول پلار په دې وطن کې څه ونشول د باغیرتو د ننګونو شمله داسې را ماته شوله لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي غمونه راشي او خوښۍ مو قات شي دلته ګلۍ وشوې طوفان پې راغی دلته ګلۍ وشوې طوفان پې راغی مینې ووژله او احساس طوفان خاورې کړ پلار ستا بچی یم ستا پل تب خرسوم پلارا زستا بچیم ستا پل تب خرسوم چه دی پا پل لار شما پلارا کوخخ کوم چه یتیم لظلم خلاص کرم د کندی مور پا سر سادر راسم کرم د خکاری تور توپا کری اریکم یتیم لظلم خلاص کرم د کندی مور پا سر سادر راسم کرم د خکاری تور توپا کری اریکم د مرغی وران زال ورغوم د خوانزی تور تخته جوڑ کرم پا وینو سور سرک لوینی پاک کرم واره خدایانو وجنم زانی لشر خلاص کرم خو پلارا لچا سره می وست نرسی خو پلارا لچا سره می وست نرسی دا اجدها مقابله نشم کرده نو زک تابانه کوم وایم پسترگو رون شما نظر غنده سره نشتا پسترگو رون شما نظر غنده سره نشتا روژه را غلی خو اختر غنده سره نشتا نور با لچا سره پا لوڑ واز خبری نکوم نور می ترشا لکه در غر غنده سره نشتا دا چا در لوڑ عظم نازک زړګی نشان خاور شو چا دلور عظم نازک زړګی نشان خاور شو لکه ګلاب لکه نختر غوند سړې نشتا اوس زتی رو تور لخر په زکه ځان ساتم چی سما مو مخ ته د سپر غوند سړې نشتا
د یارانو تشي